درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.5 میلیون ډالریزی بستی د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو یو شتمه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغه مرستو د هرکلی ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نقدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه، د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نه شي مهمې ګڼل کېږي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبې د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یو ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې ترسره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنې 2.5% ویلي چې د تولیداتو او د خدمتونو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوي چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکوونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ 16,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر د دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نه ږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبې د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پرور اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا پریکړه شوې ده چې سبا ته یعنی د اپریل په 9 دی د دغه هیواد ملي اسامبل چې څو ورځې مخکې منحل اعلان شوی وه بیرته اعاده شي او د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ رایخیستو بهیر پیل شي. د بیلابیلو ګوندونو او عامو خلکو نظریات څه دي؟
دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه ځکه چې د آئین پاسداري دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده
او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره ډېره یعنی طریقې استعمالول.
د اروپای پارلمان غړو د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د بې برخه کېدو په خاطر په کلکه وغاند. د اروپایي ټولنې یو مشر چارواکي جوزف بوریل وویل
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي، هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي.
د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګېدلو محدودیتونو ګڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړې.
لارې بندې داسې رقم حکومت داسې رقم میاشته ګوره اخوان زنانه راځي په ګیټ کې شپې ورځې سبا کې.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسامبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبې دی. په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رای اخیستو بهیر چې نوموړي د تېرې یکشنبې پر ورځ مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د پزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان ستره محکمه په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخونی ولا او څلور ورځو بحثونو وروسته پرون پنځشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبې په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړې توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په نهمه غونډه کوي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شویو مسودې به رایه اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایه اخیستل کیږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 322 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظمي څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کنفرانس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي، نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیسې په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یوه صدر اعظم خپله دوره نه ده بشپړه کړې.
وام اوریدل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ د خلکو غږونه.
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف روغ څوکیادګار سینیئر نائب صدر یم. مرکزي تنظیم تاجران سره چې دی تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی د آئین پاسداری حواله سره چې کوم سناو شوه نو دا ډېر ښه فیصله هغې وکړه، ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده اور موجوده په دې فیصله سره عوام ډېر زیات خوشحاله دي. قومی اسمبلی کې چې کوم د آئین ماتېدل اور آرټیکل 5 چې کوم دوی لاګو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل ازاري شوی وه.
زما نوم مختار دی، زه تغبیر اوسیدونکی یم او تعلق مې د جماعت اسلامی سره دی او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه، ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره به یین غیر یعنی طریقې استعمالولې او خپل حکومت پرې کولی، لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورمنټ وکړه کوم سپیکر ډپټي سپیکر چې کوم فیصله غیر عینی نو دېنه مخکې هم دغه شان یو کار شوی و چې مشرف په دور کې او هغې باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغلې وه، خو چونکې هغه فیصله عملي نه شوله او هغې لپاره بیا بل بین جوړ شو نو د هغې د وجې نه داسې دا فیصله هم وشو. دا فیصله کوم رااله نو دا په 5-0 کې رااله، ځکه چې 5000 ججان او په مخالف کې او چې جم نشته دی. ان شاء الله ردیبه زمونږ دا عین ډیر ښه د غراشي.
السلام علیکم، زمان محمد جنید دے او زما تعلق چکم دے نو هغه د سوشل ډیولپمنٹ سیکٹر سره دے. د دې فیصله په اړه کې خو بز دا وې ما چې اول خو پکار دا و اپوزیشن لا چې حکومت له ټایم ورکړی چې د خپل ټایم پوره کړی 15 کال چې کوم د دې ټنور دے او د هغې نه بعد بیا چې کومه غلطی وزیر اعظم صاحب نو شول پکار دا و چې عینی دغه باندې د عمل کړی چې کوم عدم اعتماد د خلاف راغلی او هغه کې اسمبلی له مطلب دا چې موقع ورکړی و اپوزیشن لا چې هغه خپل عدم اعتماد پېښ کړی و او دا سې جذباتي فیصله نو وکول پکار. د سره فدرېشن کې ډېر پرابلمز رالل او مسائل نورم زیات شول.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جمعیت اسلامي ضلع چارسده سابق جنرل سیکرټری یم او نن چې کوم دا سپریم کورټ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دا حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچو
ویوا لا لیبرتا
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
going to put America first.
The referendum show us
this is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته د جنونو د زده کړو ممانعت وغانده. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمیر مختلفو لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه چې پرنجونو ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه له خپل دریز نه دي په شا شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اروپای پارلمان غړو د انجنونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه د یوه پریکړې لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپای پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک کې دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک کې له 2 کیلومتره لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي.
The Taliban must reverse these decisions.
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دی بدله کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ دوه رئیس په تیرو څه باندې 200 ورځو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوي. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤولې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړی شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او درسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبريال بسم الله وطن دوست له څو ورځو توقیف وروسته پرون خوشی کړ، خو په غور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبريال غلام رباني هدفمند چې دوه ورځې مخکې نیولې تر اوسه ورسره بندي ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کیږي. یوناما ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له لسو ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطع و خوشې شو خو نور بندیان شول. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خپره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوو خبريالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د کمیټه استاذ غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په محل طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ایز خبريال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشی شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استاذ ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلې چې په دې اړه چې ولې دغه خبریالان نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشي کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبریالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي او ځینې وختونه کې خبريالان د دوی د ادارو لخوا احزاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کیږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبريالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبريالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبريالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تېره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هېواد کې له 22 خبريالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینوار ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتګ تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوي. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی وو چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پی وار کارت تصدیق به کاوه او د پاسپورټ او ویزې پرته به پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه ور کولا. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځي راځي او هر تنی د دې وسنه لري چې پاسپورټ جوړ کاو د پاکستان ویزه واخلي. ځینې افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلا د جلال آباد دا مسلې دي چې ټوله خو څه خو ګیر دي زه دي خو ګیر دي لارې بند دي داسې رقم حکومت داسې رقم دا مو جی میاشت ګوره اخوان زنانه راځي په گیټ کې شپې ورځې سبا کې د اسلامي ملکونه دي تذکيره بند کړي دي ټول گیر دي مورم گیر دي ورورم گیر دي ټول گیر دي ورندارم گیر دي مخوا راځي تور خم پور دي بیګ شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي نشي تیرې دلې صدا غواړم چې همدسي په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پریږي خرچ تیر شي.
همایون داغه مشکل ده چې پاسپورت شینی ورسره ویزا نه لګیږي په شول بیمار نشی راتلې دی خواته هم دا اوس مشکلات د دول ارګان می دی راتلې نشی دی خواته واده شویال ته په جدل تر راتلې نشی پاسپورت مسله د ویزا نشته ورسره په شول ویزا نه لګیږي پاسپورت لري او ځانه کارټون لري خو به چې پروژه کې معافی شي انا جان تګ راتګ وش به چې معافی شي اسلامي ملکونه د اسلامي ملک دا
نو می فیاض جی چې حکومت زمنګ پښتنې دی او کې وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوري زکه دي کې بیمارانم دی او زنانم دا نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دواړو خونه تکلیف ده.
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي اوس یوازې په پاسپورت او ویزه باندې تګ راتګ کولای شي او په دې وروستو کې هغه سہولت ری ختم کړل شو چې کوم افغان ناروغانو د دوی خدمتګارو مېرمنو ماشومان ته ورکړل شوی وو او په تذکرو پی وار کارت باندې به تګ راتګ کاوه او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی او اداران وایي چې په تورخم د سختو پالیسیو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار راکم شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د شمال او شمال ختیز ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لاره د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت د باروړونکو موټرونو د بې نظمۍ له امله خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي او لکبلې دوی تر پلازمینې کابل پورې 15 ساعته مزل پات ساتونه کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکي پرویز خان چې له 15 کال راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتک کوي په دې تړاوې ازادۍ روډ ته وویل
مغه شپږ ساعته لار ده موږ نه ساعته لس ساعته په دا لاره کې تېر ډایرکټ مس بیا دا لار ده چې بند نه ده لس ساعته لس نیم ساعته دو لس ساعته لګیږي پکې سالنګ ټوټه ټوټه د بخي زار نه معلومیږي چې لار کوم دی پوسې موږ کرنکس لګیږي کرنکس لګیږي پوسې موږ ګیر باک ماشین نه موږ د سره د سي بازار د لارې سره چې بخي سل بيساله وګوره.
50 کلن امام جان چې کابل شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي د هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورور دا تونل کې جری دی سرک ډیر خراب دی ورور ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی او ډیر سخت ستنی سره خلک مخامخ دی اواز ډیر ورنه چا هم سوالیم او غټ تونل کې د سې دود او د سې ګرد او د سې خاور دی چې اندازه شیشنه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکې همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي لامل څو ساعت پر دغه لارې بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی را خراب است. 5 ساعت 6 ساعت الا 7 ساعت را بندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لار زخت زیاد خراب ده. زنی وقت لشپگو تر وو ساعتونو پوری ده لار بندی گی. لدی لار ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگراتک کوی. باید ده لار جورشی تر سو ده خلق استونزی هواریشی.
د کندز ولایت یو وسیدونکی شپېته کلن عبدالله له اوسني حکومت څخه غواړي د سالنګ لویې لارې په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لارې کې ډېر مشکلات خاک باد دا دوړې دي مریضان موږ سره یې زنانۍ بیروبار کې بند راځو په دې لار کې اته نه ولایت وصل کیږي. دې کې ډېر ځان د بیروبار د خلک ډېر مشکل سره مواجه کیږي. اته د شپې ځي بند شي تر سهاره پورې نه خوشي کیږي کوئی کار رسیدګي نشي کولای ډېر مشکل د خلکو ده.
په ورته مهال کې د ټولګټ وزارت ویان مولوي حمید الله مصباح له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هواري سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1433 لمریز کال کې یعنی لنن ناته 50 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو خو اوس په 24 ساعتونو کې له 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو وسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله یې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ.
پا خوست که ده کدوالو او بیر ترستنیدون کچارو ریاست پا چوکارد کی پر سلور زره بیوزلو او غریبو کورانیو باندی ده خوراکی توکو ده مرستو ده ویش بهیر پیل شویده. چارواکی وای چی؟ یاد دری سوا شل کانتینر ده وریجو او غنم و مرسته ده چین لخوا شوی چی ده افغانستان پا طول ولایتونو کی بو ویشل شی. بلخواته یو شمیر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډیر کله مستحق خلک بې برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نورو ولسوالیو کې پر څلور زره بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوې د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوه یوه بوجۍ وریجې ویشلی.
د نن موږ کومه مرسته چې توضیح کړی یا په لګیاو توضیح کوو د لاس کنټینر په یوه کنټینر کې څلور سوه دېرش بورۍ هغه وریجې ورکوي. او دا غم غالبا ننو شپک سوا وسو مانس کی کورنۍ ته ورسدل زکه شپک سوا موږ لسکړی دی او نور اساس دوت حاله کې رول لیدما وکړل ورکړل نو ان شاء الله دا غم سروې کړی وا او دا خپل مرګری ټیمونه مال غلیو ارې زیرو غلیو ام بیا سروې کړی دی یو تمن ورسوله او پترافو ولسوالې یو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو شل علماء سپنګيري مشرون دی ولسوال سره مونږ ملکړی دی مرګری کړی مو دی اغا بیا غریب کسي ارزا لیست جمع کوي مونږ د زنا مؤسسات خپل مرستې لګو ولته اغا د شل علماء او یا سپنګيرو ولسوال دی نظر لوندې اغا بیا شای مونږ لګو بیا توضیح کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړی دی.
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د سبری او زن خیرو په ګډون نور ولسوالۍ کې چې ورته ډیر اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښواله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوې ډېرې شوې دي. د خوز مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
میک پدا ډیر خوشحال یم چې موږ دې و د مرسته وسه شوی وي. آینده وخت سمیک دا ورسه د کډار ژاوی میک ستړي نه یو پدانې ځکه چې ګی نو ګبره ګډه چلو دای دروازه ساده پانه نه کې ګدان اوس الحمدلله میک ته ټلیفون نه وکړه میک ذات یو کوي میک خدمات یو کوي دوی ذات خدای وکي.
د مرستو په ویش کې کڅه هم سلګونو کورنۍ ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه خزي او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورسخه به برخه پاتې شول. د خوس اوسیدونکو حسینې ول لسهار دلته منتظره ناسه ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
وته باجی غته لوړ بو سره ساته څنګه میګي دفتر هغه بارا مجرینو مو غته لوړ بیا اوس بیا روغلو دلته نوس 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 هغه غوې طالب چې دغه کې کینی به زخپل هغه ته کوم کومه دی ورځ متیرا کلاس چټي
دا پرچې
خو له ملارګای دی او زه کریم کریم پور کړی والا شل روپا کې لاس روپا کې سپوتی دي شه نور والا یوار
سوال چارواکو ول دوی سره د چین هیواد لخوا په 300 شلو کانټینرونو کې د غنم او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبرې کوم نه غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سم خبرې راخستې دي د مکتبو مبارک کته سی واسي امتیاز نه متر لاسته کو خو د غوم افغانستان شاته بود تاسو ور ویدلې دي هندستان عبدالکلام هیڅ کزوم ارسلم کله یما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرمیل رادیو واره د افغانستان مکتبونه چې بندي البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کوي د وسو ورځې پرسی یعنی یو مخم کني تواشول لطفا لي غور وکړي سوچ وکړي مثلا
کندار والے سر کني والے دا پیغام مستو مزادي رډیو ته نن عبد الله دی زما یې بنو پیسې دا اوس روز هم رااله مې وینې پیسې نور کې روزه ده خلک به مجبورې ضرورت پورته لري.
عبدالرحمن د کابل نن تماس نیولې محترمه د مونږ غوښ خوب ناوړي کده تاسو دغه مشکل د دې پاسپورتونو باره کې خلک ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې بزی دا ډیر غټ مشکل ده کله مسول نو سره شریک او په دې باره کې څه د حال لار پیدا شي مننه.
میدان وردګ ولایت جو تو له سوالې څخه پیغام پریدم د ازاده ارادو صحیح کوم چې ما پیغام نشر کی د امارات مسلین څخه د هیل کوم د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرسته را درومې یو کور یو کوم تور کول کی د خلکو څخه دواره د مرستې پیسې اخیستل کېږي او لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بیرته ټولو نه ټولې کړي دي. یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې دا څه حال دی مراد مسلینو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې $2.5 میلیون بستی د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي تر څنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. د آسترالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومته غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په 4 کلونو کې دغه افغانان آسترالیا ته لیږدول کېږي. دغې شورا ویلي د آسترالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر د دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغې هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي واشنګټن به پرې نه ږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي.
په پاکستان کې سیاسي کړکېچ د افغانستان پر وضعیت څاغیز کولی شي. احمد شبریم دا ظریف څپو کې د پروګرام کې دا مسله لمیل منو سره سیړو. السلام علیکم. په پاکستان کې روانه اونۍ پارلمان په هغه ورځ ړنګ شو چې صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رایې لپاره غونډه جوړه کړې وه. اپوزیسون وایي چې د پارلمان د ړنګېدو پرېکړه قانوني نه ده، نو موضوع یې سترې محکمې ته وړاندې کړې ده. ستره محکمه له دوشنبه راهیسې د عمران خان او د اپوزیسون د وکیلانو ادعاوې څېړي. عمران خان اوس سرپرست صدر اعظم دی. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ور له مخې انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان د دې سیاسي کړکېچ له امله د پیسو نړیوال صندوق هغه نږدې $6 میلیارد پور وځنډاوه چې له اسلام آباد سره د ورکړې لپاره خبرې پرې کولې. سیاسي بحران د دې سبب شوی دی چې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي. اوس $1 په 1.8 پاکستاني روپۍ تبادله کیږي. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولې دی، له نورې نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکې دومره کمې شوي دي چې نشي ټوله تکیه پر پاکستان ده. نو د پاکستان دغه اقتصادي سیاسي وضعیت به د افغانستان پر حالاتو څه اغیزې وکړي؟ دا مسله له دغو میلمنو سره څېړو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې را سره دی. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد له واشنگتن را سره دی او له جرمني څخه مو د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو ته شراغلاست وایم. کاکړ صاحب، د پاکستان سیاسي کړکېچ تاسو څنګه ارزوئ؟
په پاکستان کې یو داسې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی، نه یوازې سیاسي بلکې آئینی هم، یعنی اساسي قانوني هم. په دې وجه چې قانوني پلوه ځا په دې چې دا وخت سپریم کورٹ یا ستره محکمه دا هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون له مخه سوی دی او کنه. دوم مهمه پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي تشه په دې رامنځته سوی دی یا کړکېچ په دې رامنځته سوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملاً یو حکومت نشته، یعنی کابینه نشته، یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او لسمشر دی. نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناوله دا او ناشوده خبره ده.
ککر صاحب، تاسو د سترې محکمې مسلې ته اشاره وکړه. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقي هیله مند چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي، دا څرګندونه اورو.
د
in our opinion it's not a constitutional crisis the matter has to be
dai wise mush po power data asasi qanun bohran na de mahkama bayat da e nash pe tamadil mukhi prekra wakti dan power paada har sa bayat po parliament ki tar sarashi da masala la mahkame sara tarav na lari bulur ta chida kum iqtisadi gad wade khabare ki shi za fikr kum chida qazi pe de masailo aghiza na lari aw po har hal hila ta chpdi uni ki prekra wushi کاکر صاحب تاسو مخکې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده خو ښاغلی صدیقي دا خبره رد کړه
په هر حال د پر خپل ځای باندې دی خو دغه یو مشکل رامنځته شوی دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیرو خلکو له دوی سره پلوي هم کوي د دې خبرې چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې شوی دی چې د یو غونډي یا د یو اسمبلی مرستیال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نه باورۍ تحریک لمنځه وړي چې دی دا وایي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنۍ دسیسه وه یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د ده حکومت لمنځه یوسي په دې چې د ده بهرنۍ تګلاره خپلواکه ده او اشاره یې د روسیې سفر ته ده چې د یوکرین باندې د فروری په 24مه په کوم ورځ برید کوي نو عمران خان هلته تللی و نو دی دا له امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه د ته یو لیک لیږلی دی په هغه لیک کې دا ویل سوي دي چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلي و چې دوی په دې ناخوښه دي نو دا ناخوښي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې دا زما دپاره دړکه ده او دغه چې کوم د اپوزیشن خلک دي هم د هغه په اشاره باندې یعنی د امریکایي چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباوري تحریک راوړی دی نو دی د بهرنۍ دسیسه بولي البته د دې دپاره پردزه په وار وار پښتنه کېږي چې د دې تاسو یو کوټلې ثبوت راکې خو کوټلې ثبوت د نه دی ورکړی
مننه کاکر صاحب واشنگتن ته په ورسو له نجیب آزاد څخه به واورو آزاد صاحب امریکایي رسنیو په دې اړه څه ویل دي تاسو
سپینې ماڼۍ له دې څخه په بشپړ توګه انکار کړل چې د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي لکه په ټوله کې د متحده ایالاتونو له رول څخه سترګې نه سو پټولای نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډیری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري نفوذ لري دا چې واشنگتن څو وايي غبیل بحث دی او ځینې وخت په دغه مسایلو کې کوټلي اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي لیکن تر ډیره په داسې په دې باور یم چې په اوسني وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته او د دې ترڅنګ مجولی دل چې د پاکستان په دریس کې یو څاتیا ډیګري بدلون راغی د پاکستان په لومړي وزیر یا په خپل لومړي وزیر ورته وایو دغه دریس د روسي یوکرين په مسله کې او بیا د امریکا تورنول د لیک په حق باندې او بیا د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واقعا همیشه هغه کوم عملی واکمنان چې د اصلي واکمنان چې